سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موقعې د دې ست خبرونه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د فبروري په شپږویشتمه پر شپږم ورځ هم د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. ټاکل شوی و چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورغلی او د فبروري په 15مه یې پر سفري نقطه له پاکستاني چارواکو سره کتلې وي، خو د پاکستان د ملشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، سیمې کې د ماشال راډیو خبریال ته وویل چې د فبروري 15مه تر ماښامه پورې له کابل کوم پلاوی د مذاکراتو د ویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر سر وشتمه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. پاکستانی امنیتي ځواکونو د فبروري پر 1مه پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجې له کبله تورخم دروازه وتړله چې ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او سوداګرۍ ودرېده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. د دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی دی. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه پرانیستي وسات چې په هغه کې نه شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلستر په نوم د روغتیایي خدماتو وړاندې کوونکو سازمان تیرمونو په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 204 میلیون افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې خزې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل روستی راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشری پروګرامونه د زده کړې، خوراکي مرستو، روغتیا، خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپناه په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت د خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکایانو لخوا بندیزونه غندلې دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 15مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه یا خپلی ټویټر کې د بقایی په حواله ولیکل چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریز تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 14مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیکت او پلور سره تړلې یو شمیر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیکدونکي د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ، د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثبات کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د نویو بندیزونو له مخې د امریکایي اشخاصو یا شرکتونو لخوا د بندیزونو لاندې اشخاص او ادارو سره هر ډول سوداګریزي معاملې منع دي او په متحده ایالاتو کې د دې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکه د لویدو لامل د مړو شمیر لکه تل لګه شپک سلويختنو تل ور شوې دی. د پیخه د سیشن به په ورځ د اومدر من په خار کې شوې ده. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیخه کې لس نور کسان هم ټپيان شوې دي. مخکې له دې رويټرز خبري اژانس د سودان د پوځ دی اعلامیه په حواله راپور ورکړی چې د انټونوف پوځي الوتکه د اومدر مان شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شو. خبر پانا کې ول شوې چې په دې پیخه کې فوزی پرسونل او ملکی وګړي هم وژل شوې دي. د پیخه لامل تر وسه ل رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو په سوډان کې د فوز او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 2 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل هم شوې ده. او د چمپیونز ټرافي سیالیو په دوام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. دا لوبه به د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. دا نن ورځ لوبه د افغانستان او انګلستان لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه چې بایلونکي لوبډله به د چمپیونز ټرافي څخه بهر شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د 102 منډو په توپیر سره وبایلله. د انګلستان لوبډلې هم په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه د آسترالیا پر وړاندې بایللې وه. سلامونه بیا حمزه فرشته سه حاکمه او د طاهر روشان په تخنیکی همکاري دا خبرونه درته وړاندې کوم. د خبرونه کې د راپورونو په لړ بار سره د افغانستان اړوند راپورونه او وی ترڅنګ به د متحده ایالاتو او اوکراین ترمنځ دی ودی پړه هم تاسو ته بهرنی راپور لرو. او د کرکټ اړوند د چمپیونز ټرافي سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو تازه حال به هم در سره شریکو. او د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په دې وروستیو کې سیلابونه راغلي دي او دغه سیلابونو لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړول د خلک اندېښنې لري. دا چې څه دی وایوري
انو تاوانونه خیره سولې د مځکې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډېر مصرفونه مو پکړي وکودونه مور کړی دي ټکټران او تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
دغه راپور تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. د سیلابونو اړوند جزئیات به تاسو سره شریک کړو. نور راپورونه هم اوریدلای شئ را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم زموږ خبري ټولګه ته ډیر زیات ښه راغلاست. څنګه چې مخکې هم تاسو ته ویل، قدر منوریدونکو، په افغانستان کې په دې وروستي ورځو کې د ورښتونو لامل سیلابونه راغلي دي. مونږ غواړو په دغه خبرونه کې پر دغه وغږیږو چې سیلابونه څومره خلکو ته زیانونه اړولې دي او د دې ترڅنګ خلک څنګه کولای شي د دغه سیلابونو پر مخ وړاندې مبارزه وکړي. الاتونه چې دی ولې دغه سیلابونه په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېږي، د اقلیم بدلون هم موږ سره کارپو خبرونه کې ملما دی، هغه سره به هم خبرې وکړو. خو په سر کې راځي د افغانستان اړوند دغه راپورونو په هکله یو راپور چې موږ همکار کرام الله کرام چمتو کړی دا به واورو. بیرته راګرځو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او سلویښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اماړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 6 کسه هیوادوال شهیدان شوي، 40 کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 1 کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي، همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروي ټیمونه رسیدلي او ژر به له خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې د دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانستلو حادثه روانې دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورښتونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلی او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډیره ځپل شوی. چارواکو ویلی چې د دې ولایت په بکوا او پښترود ولسوالیو کې سخت غلې او سیلابونو 22 کسان مړ کړي او څلوري جوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالی یو وسیدونکي غلام الله آزادی راډیو ته وویل
فراه ولایت قلیکا پښتکو ولسوالی اړوند د ګجرآباد په بکوا ولسوالی کې ویلا بیل ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او له پته مرغ ډیر شدید توپانونه و جلی و باران و باد و چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټوله شپه بېګاه بدون سرپناه ناست و موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د 15 ناحیې یو اوسیدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله کور نړیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه باز چپه کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډیر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښکې خوږ مرم سول زموږ کورم د غلطه را چپاسو خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی خوش سوی خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2023 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. د غرات له 2000 ډیر کورونه هم ویجاړ کړل.
د سیلابونو اړوند راپور مو واورید. څنګه چې مخکې هم ویل ډيري ولایتونه د دغه سیلابونو او دغه طبي پیښو لامل زیانونه یې ګللې دي چې په دې کې ډیره برخه د هلمند او اورزګان ولایت تار اوریدلې ده. نو دا چې د هلمند او اورزګان ولایت کې دغه پیښه څومره خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده، څومره کورونه ویجاړ شوي دي، په همدې اکله د اورزګان ولایت نه زموږ همکار د سیمې نه راپور چمتو کړی. دغه راپور مو واورې بهتر ګرځو.
یو خشت غواړي فقیر خشت غواړي خلک دا د روټي ټاټونه په شان خو نه تړ کیږي او به کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله کله پر سره کې سي کله کورونا ما دې زرا نه دي وتلې دي نو څوک څنګه وتلې هم نشي نه شي سل نه ای وانی ستلې دي.
د دې هلمند ولایت د ګریش کولسوالی دی او وسیدون کې ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامی په خبرولو سره ویل دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. ایلامیه زیاتوي چې په مرکز لشکرګا، ګریشک، سنگین، موساکلا، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتنه وژل سوي دي چې یوې ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکښې کې او همدارنګا لستنه نور زخمیان دي. سیمه ایز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسېدنه سوي او هم یې د خطرناکه سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین همداراز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هندارې هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په ګاونډ او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نوم یې علي ده، د تنادي وسیدو په درې خروا درې نیم خروا رغنم می جره کړی و نو هغه وسکر دی یو د شخړو اعلان یې کړ.
عبدالرزاق
نو تاوانونه خیره سولې د مځکې ویوړلې وروره پسونه ویوړله ډېر مصرفونه مو پکړي و کوټونه مور کړی دي ټکټران او تاوانونه مو کسره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپجو دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه و دغه ځایونه را جوړ کړي د مر د کورونه صدا وبوږیږي دا خو مر ته ډېر
سید نبی دې دغه وطن نو چرته مې نه کې ځکه کرده ده پشته گری آقا نیکی بیاوڑو نو بیامی ده پرادو گونی آنی ورطا دیکی کرده وقت می ده کرده آقا می بیاوڑی و اسپا موم وار ورنه ما اپنی علاق پا پسر که گرده ده آقایش مسلمانان و تغلمان و دست رایون اسر و نره وده خو این ورور خود اگر بیده لاسه بخدا که یو بسمان کد لاری تلیس
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکو هم د بیلابیل اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دوی په یادو اعلامیه کې ویلي دي چې دغلته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کیر ورځې راهیسې د افغانستان د نورو ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورښتونه سوي چې د ځاني او مالی زیانونو تر څنګ لوی لارې هم تړلې دي او زیان منی کړی دی.
تاسو د اورزګان او هلمند ولایت د سیلابونو اړوند راپور واورید چې څومره خلکو ته زیانونه اړولې وو. اوس هم په همدغه برخه کې را سره د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون د برخې کارپو ښاغلی سلیمان خیل صاحب را سره سټوډیو کې د تلیفون په لیکه وصل دی. سلامونه سلیمان خیل صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، خبرونې ته ډیر ښه راغلست. په سر کې کار ته دا وایي چې دغه د طبي پیښو د زیاتېدو اصلي لاملونه په افغانستان کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه. دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یاستو، اصلي عامل یې اقلیم بدلون ده. تاسو متوجه اوسئ چې تېر کلو کې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کې، او په دې دومره شدت باندې، په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي. نو دا ما په هاند ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي، کار په کال په کال نور هم ډېرېږي. لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي، هغومره به سیلاب به ډېرېږي، هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي. افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزوری ده، او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي د دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې، په یو ولایت کې بارانونه، شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي، او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره، د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي، او یا هم یو اقدام نه کوي؟
دا داسې مسله ده چې اولا خو په افغانستان کې دا د کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې، هغه د لری پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي. لکه لری ولایتو ته یا لری کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي، دا خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ، اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی په اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نورو مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې سبا یا بل ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورښتي دي، ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه وایس کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسیږو، هغه موږ ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې هکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل، ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن، لکه ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنې ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې چیرې یو د پیغام کلی بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغور او بس سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي تو فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات ځپل کېږي او ډېر زیات قرباني ته نه کېږي.
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې تاسو هم په دې پوهیږئ، دغه طبیعي پیښې خصوصا سیلابونه په هغه منطقو کې ډېر راځي چې هلته د سیندونو غاړې وي، د اوبو غاړې وي، او یا هم په داسې د غرو په لمنو کې کورونه وي. دغه خلک خو له پخوا پوهیږي چې د اوبو د لاره د دوی د کورو او یا هم د دوی د اوسیدونکو د دوی منطقو باندې ده، خو بیا هم ډېری خلک په دغه برخه کې غفلت کوي. اوس هم ویل کېږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي، بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو په زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی ډېر زیات اوچت شي، یعنې ډېر جګ شي، ځکه که چیرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې د ساختساز یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي، او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نشي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نشي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیخته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه وسي چې مساجدو، د مکاتبو، د کلیو باندو، د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي، مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي، تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار پې باندې ونیسي، هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي، بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه د بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بله ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي، چېرې هر رسنۍ نه، راډیو نه، تلویزیون نه ور باندې غږ کېږي چې سیلاب راځي، ځانونه وباسئ، ځانونه چمتو کړئ. دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته، او دا پیغام جدي ونیسي، تر څو د دوی ځان او مال وژغورل شي.
اوریدونکو ته دا وایي، کلنډ اوریدونکو ته وایي چې د سیلاب په وخت کې څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ډېری خلک خبر نه وي، د سیلاب په وخت کې هغه مهم ټکي چې دوی باید په پام کې ونیسي د ځان ساتنې لپاره، د کورنۍ د ساتنې لپاره، هغه کوم ټکي دي چې په عاجل وخت کې او لنډ وخت کې دوی باید عملي کړي؟
خو چیرې چې سیلاب راځي یا وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي، خلک باید هماغه وخت کې کوشش وکړي هغه ځایونه پرېږدي، خپل کورونه دې پرېږدي، هغه وخت دې په فکر کې ونه اوسېږي چې کور دما کور سیلاب وړي، کوشش دې وکړي چې اول حالات کې هغه ډېر زیانمنېدونکی قشر چې هغه ماشومان او ښځې دي، هغه د ځینه دوی باید وباسي، سړیان یا نارینه خپل زنانه او خپل ماشومان دي هغه خپل کورونا وباسي، داسې یو کلینیکو ته لاړ شي، داسې یو مرکز دولتي جایو ته لاړ شي چې هلته دولت رسرسی ډېر ده، دولت کولای شي چې خلکو سره مرسته وکړي. او دومره خبره دا ده چې هغه وخت کې دې په دې فکر باندې ونه اوسېږي چې مطلب د ما مال پاتې شو، د ما هغه پاتې شو، عاجل دې خپل هغه خپل ځان دې وژغوري. همدې کې نور مسایل دي چې په جریان دي چې سیلاب راځي، دوی کوشش دې وکړي چې دولتي هغه محلي دولت چې کوم لارښوونې دوی ته کوي چې کوم لارې باندې راشي، څنګه راسي، او په کوم طریقه باندې راسي، دغه ټول لارښوونو ته دوی غوږ ونیسي، تر څو نور هم زیانمن نه سي. که چیرې ته سیلاب په جریان کې یو کس کور نه وځي راځي، دغه خپل هم د زیانمنېدونکو حالت به ډېر زیات اوچت وي. نو خو بهتره دا ده چې دغه کار د دولت د توصیف په اساس باندې ورته غوږ ونیسي او خلک دې ځان وباسي. او د اخره مسله دا ده چې دولت هم باید یو څه خپل ظرفیت باندې کار وکړي، د پیښې په مقابل کې وړاندې مبارزې یو اداره ده په افغانستان کې چې دا متاسفانه یو څه بودیجه نه لري او یو څه تخنیکي ظرفیت ټیپ ده. نو همدومره چې دغه اداره ضعیفه اوسېږي، هغه مره خلکو ته د سیلابو دکالیو همدغسې د طبیعي پیښو هر هغه طبیعي پیښه چې افغانستان ته خلکو ته مشکلات ډېر جوړوي.
ډېره زیاته مننه. کور ودانه د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره په خبرونه کې میلمه و. کور ودان چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړه. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان له ګڼ شمېر ولایتونو نه د ستاسو رالیږل شوي پیغامونه دي، د هغه افغانانو، د هغه کسانو چې د دغه سیلابونو نه زیانمن شوي دي، دا به واورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د پراو ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سخت تیز باد رااله او ډیر زیات باران وسو، چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سټې انداري شي باد په وکړي دی، صبر تکړي تقریبا شپې تلک کلداري تواني کړي دي. سرای چې چار دی والی وو په دې خونه باندې راګرځیدل و، د شر دی والی سرای د مکمل د شر دی والی نړیدل دي، زیات وته کونه نړیدل، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپتر وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چیرغلو ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره دا پیغام تاسو ته ورکوم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د نن پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت ځان رسیدلی دی او نو حاصلات مو د لاسه ورکړی دی او ځکه مو د ډبرو ډکه سوی دی او بزګری هم ډیر ناتوانه دی. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. احمد یم له میدان وردګو میړی کنی ولې میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتی وره شوی. نو مو ځای کې چې دی دا واوره ډېره کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نن دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
متحده ایالاتو او اوکراین د یوې مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسی ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه ژر پای ته ورسوي. دا لا څرګندنه ده چې اوکراین به د قانونو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
سونی وړاندې نادر ځمکني عناصر، قانون او نورې طبي سرچینې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کېده. خو اوس همدا توکي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالات او اوکراین د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې له مخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین طبي سرچینو ته لاسرسی عمومي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو خبری څانګې په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي نخینه خانوی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکراین ولسمشر باید د لاسلیګ لپاره د دیونی په پای کې واشنگتن ته ولاړ شي. دا خبر روس لاغ خبر شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پلان لري چې د دیونی پورستوي کې واشنگتن ته د یو تړون د لاسلیګ لپاره سفر وکړي. د اوکراین ځینې دولتي سرچینو د نوم نه خوله په شرط ویلي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په دې تړون کې په د اوکراین مهم معدنونه او نورې طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وی. مخکلی دی د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د مدني موادو د تړون د بخوانی مسودې لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لا روښانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یوې بخبرو سرچینې ریوټرز وویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي $500 میلیارد په ارزښت د اوکراین طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون $350 میلیارد مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې څلورم کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به